او په ټولو هغه انکشافي برخو کې چې ضرورت ته ان شاء الله زبې یو په یو خپل امکانات ته پکاتو چې مرکزی دولت بده چې امکانات ته پکاتو ان شاء الله استعقیب کم چې حتی الوسبه د معرفت بهیر ته ځانګړي توجه وکړو او د انجونو د لسو د لپاره به اولیت ورکو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
تریزي اول شیر د خو سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې لکورمي او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یا د ولسوالۍ سهم په نام نو ولسوالۍ کې حساب ده. خو سیمه والی وایي چې په دې وروستیو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نو ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګولا وک در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ته ازادي رادیو پښتو خبري سات اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 9مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی. د ازادي رادیو د خبريال تر راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوښل سوی، د شار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې سوي او د غازي امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول سوي دي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصناف اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازي امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی. هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې کړي. په زبن کې تقریبا د عمومي جادو په ټول دوکانونو په یو رنګ سره تازه رنګ کړي. ملي بیرغونه د هر هټېوالو پر مخ ځوړند کړي او همدغسې د غازي امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازي امان الله خان عکسونه ځوړند کړي. نو ډېر په افتخار سره ټولو اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر ځوانان وایي دوی په ډېر شوق د جشن د لمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې لمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د یو اوسېدونکي په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته ښه لیواله دي د لمانځلو لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګیانې لا هم روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانې دو چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به د پروازونو پر مخ پرانستل سي. نجیب الله لوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د هوایی ډګر پروژه چې د افغانستان په مهمو اقتصادي پروژو کې حسابیږي دا ځلې کارونه ښه پر مخ روان دي. له څلورو میاشتو را په دې خوا د یاد هوایی ډګر د ځغاستلیکې پر جوړولو هم عملا کار روان شوی او دا مهال نیمایي برخه کریر کولو ته چمتو شوې ده. د هوایی ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایی ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د دې تر څنګ به کرار کرار د ترمینل په ګډون نور ضروري کارونه هم یو په بل پسې سرته ورسیږي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوږدوالی 4 کیلومتره یا 4000 متر په 300 کې ده چې قیریزی من ساحه یا د اسفلت ساحه چې کومه ده تقریبا 2.5 کیلومتره یا 2.5 متره په عرض د 500 متر په زحمت د 150 سانتو کې ده او فلحال 1100 متره ساحه د اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ ماشینري تاسو عملا په سترګو وینئ.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي
کچېرې دلته د افغانستان حکومت سر لیوسه یو بازاریابی و که مارکتینگ و که زمینه برابره که ترسو دی وزیرستان خلق دی کرم جنسی خلق چه دیر زیاد زوانانی پو عربی متحد و عربی مرات و نور عربی و دونو خلیج و دونو که کار و مزدوری کهی او دی لار راشی دوی تا دلار دیر لنده دا زفکر کنم چه دلتا با عام اصلاح چه دی پروازونو خواری بنی هر رو رز با پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځایي اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې د خوست د هوایي ډګر د پروژې په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکي همکار دي.
د خوست خلق ډیره لیوالتیا لري. کلونه همدا هیله وه او دا غوښتنه وه چې په خوست کې دا ملي پروژه په ښه ډول تطبیق شي. اوس هم د خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي. حتی د پرانیستې په ورځ دلته قومونو ژمنه وکړه ده چې موږ به بې دریشۍ او بې بوټه عسکرو د دې میدان د ساتنې لپاره.
مدني فعال فریدالله ظاهر وایي چې د یاد ولایت خواوشه 1.5 لک ځوانان یوازې عربي هیوادونو کې کار او تجارت کوي. دی زیاتوي د خوست د هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې هغو خوستیو مسافرو ته د تاګ او راتګ نږدې لارې پیدا شي، بلکې په دې سره به د افغانستان ملي اقتصاد هم ډېره ګټه ورسیږي.
نو که چیرته دغه میدان هوایی جوړ شي او همدلته الوتکې پروازونه وکړي نو د خوستیانو به یو ستونزې ورسره واري شي، بل به په اقتصادي لحاظ د دې سیمې لپاره یو ډېره ګټه ولري.
یاد دیوی د خوست هوایی ډګر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کې کارونه سرته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
دا ازادۍ رادیو دا له هغو اس ام اسونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو راستولی دي. شفیع الله بسمل د نورستان ولایت څخه لیکي، موږ هر وخت د غونډو له لارې ستونزې حل کړې، ملي وحدت حکومت دی هم باید غونډه جوړه کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي، د لوی جرګې له دایرولو پرته دولت غیر قانوني شمیرل د هغو سیاستمدارانو نظر او طرحه ده چې واړي خامخا د ریاست جمهوری چوکۍ ته ځان ورسوي، هغه که د نظام په زوال هم تمام سي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، د لوی جرګې راغوښتل په داسې شرایطو کې زما په نظر یعنی چې د ده په فکر ښه اقدام نه دی، ځکه په افغانستان کې یو کړکیچن حالت روان دی. بیا هم محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي، په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د لوړپوړو جنرالانو لخوا رهبري کیږي. همداراز محمد قاسم زواک یو ځل بیا راته اس ام اس کړی دی او لیکلی دی چې تیره ورځ لشکرګاه ښار ته طالبانو درې توغندي غورځولي چې څلور تنه پکښې شهیدان سوي دي. د ده په وینا طالبانو په هلمند کې عامه وژنه پیل کړې ده. په کابل کې 4:50 سولې. زموږ غلا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. لورپا تر امریکا
لغیا چې موږ ته حاله
وځه. یي حکومت دې واره اتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیوسه سابې چې کیږي؟
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. سمو د مخ کې د کوټې په یو روغتون کې یو 14 وسو چې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستی وو چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیز پیغام خپور کړی دی چې داعش سره تړاو ردوي. په دې باب نور معلومات له سهیلا حسرت نظیمی څخه اورو.
د رویتر آژانس خبر ورکوي د پاکستان د طالبانو یا ویډل چې د کوټې په یو روختون باندې د برید پړه په غاړه اخیسته ده څرګنده کړي چې دوی له داعش سره هیڅ تړاو نه لري. جماعت الاحرار چې مخکې په 2014 کال کې په خلاصه ډول له داعش سره خپله وفاداري اعلان کړې وه، په یو غږیزه اعلامیه کې ویلي چې دا جګړه د پاکستان د دولت پر ضد ده او دې ته په داعش پورې نښلول غلط دي. د دغه ډلې مشر عمر خالد خراسانی وایي مونږ غواړو روښانه کړو چې زمونږ غورځنګ له داعش او القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. خراسانی دغه راز وایي زمونږ مسلم ورونه به په داعش، القاعده او یا نورو مجاهدو ډلو کې وي، خو مونږ له دوی سره په کومه سازماني کړۍ کې نه یو. مونږ مخکې هیڅکله له القاعده او داعش سره سازماني تعلقات نه درلودل او نن به هم له دوی سره په یوه کتار کې ونه درېږو. جماعت الاحرار د هغې بمې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اګست د میاشتې په 8 نېټه د کوټې په سهیل ویدیس کې د اویا تنو چې اکثره یې قاضیان وو د وژل کېدو سبب شوه. داعش چې مرکز یې په عراق او سوریه کې دی هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د دې ویره چې داعش په پاکستان، هغه هیواد چې 109 میلیونه نفوس لري او په زرګونو وسلوال په داسې وسلو سنبال دي چې پرې وسلوال بریدونه کولی شي، ځان ته د درېدو ځای موندلی شي. جماعت الاحرار د مارچ په میاشت کې د لاهور په یوه خلاص تفریح پارک هم د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې داعش یې کوم ځانګړی مسؤلیت نه و اخیستی. د خراسانی په غږیز پیغام کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی په کوټه کې د بمی چاودنې په اړه کومه اشاره نه ده شوې. دغه ډله تیره میاشت د امریکې د متحدو ایالاتونو د نړیوالو ترګرو په شمیر کې راغله. خراسانی دا ډله په 2014 کې هغه وخت جوړه کړه چې د مومندو په دره کې د پاکستانی طالبانو قماندان له منځه لاړ او د دې ډله سره جلا شوه. خراسانی په اعلامیه کې د غرض ویلي د دې لپاره جګړه نه کوي چې څو په پاکستان کې تر اسلامي قانون وړاندې څراولي. د غرض څرګنده کړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بي قانونه قبایلي پوله کې د داعش جنگیالي نه وو چیرې چې د دوی جنگیالیو عملیات کول. داعش هڅه کوي څو په افغانستان او پاکستان کې د سوریې او عراق په شان خپل حضور پراخ کړي، خو د ځایي وسلوالو له مقابلې سره مخامخ کیږي. امنیتی رسمی تحلیلګروي داعش نور په جنوبی آسیا او د سیمه په هیوادونو کې په زړه پورې نوم نه لري.
و امر دل چې څمو د مخ کې د کوټې په یو روغتون کې یو 14 وسو چې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستی وو چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیز پیغام خپور کړی وو چې ویلې پکې چې یعنی د داعش سره تړاو نه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنږدې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې په راجګال کې د تورستانو پر مرکزونو هوایی او مځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستانی پوځ ویان دا بریدونه مهم بولي او وايي چې له دې سره به پر پولي د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. لبلی خوا بیا پاکستانی رسنۍ وایي د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تنظیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې د ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکني بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولي تنظیم د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمې راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همداراز د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغه بریدونه په اړه لیکلي. په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغه بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغه بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو په کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګرو ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړل. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولي تنظیم په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګي برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی او چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پرېکړې هم وکړې چې یو یې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربېره د منګل باغ مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر 2 پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګر پاک اعلان کړې وه.
و امور دل چې د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنظیم د خیبر ایجنسۍ قبایلی سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. په کابل کې 4:09 سوي اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د